وضعیت مادر، خواهر و همسر شما شود. تشکر از امرویتن تاییدم. همچنان برنامه رادیو زدی همچنان ادامه داره. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. اوقات خوش داشته باشین.
نرزیات همانه ارزوغی هستی دوستانو در زدی رادیو دا یو ساعت خبرونه در سید قادر جلالوف پا تخنیکی هم کاری ورندگی گی و پا که ورچه پاکستانی چارواکو در افغان کدوالو در بیرت استنوالو پا در لورپوری غنده کرده او پا این حال که در پاکستان در بحرانه چرا وزارت یو زلبیه تینگار کرده چه در افغانستان سول و صوبات در پاکستان لپارا گده ورده. د افغانستان او سیمه پړه نور ریپورتونه هم اوري خو په سر کې پام وکړئ د سات مهم خبرونه ته. ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی ځان وژونکي حملې په شدیدو الفاظو وغندلې. د ملي دفاع وزارت وایي د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو د ښه ګډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پلان بشپړ کړی چې وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونه مزارچیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځان وژونکي حملې وغندلې. په دې بریدونو کې چې د کابل په پغمان کې د پولیسو پر لېږدونکو بسونو وشوې 33 کسان مړه او 1 اویانور ژوبل شول. طالبانو د کابل د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي داسې بریدونه هیڅ ډول توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو دفتر لخوا خپره شوې اعلامیه کې د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ څرګندونه هم شوې ده. ملي دفاع وزارت وایي د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو ښه ګډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پلان بشپړ کړ چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي چې لږ تر لږه 9 ولسوالۍ د طالبانو په لاسو کې دي او 30 ولسوالۍ کې خطر موجود دی. خو دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پلان جوړ کړی دی. جنرال مراد علي مراد وایي
ما تیر سال 95 خورشیدی را پلان گذاری عملیات ها را انجام دادیم.
دیوی منگ ده 1395 هجری لمریز کال تر پایه ده پوزی عملیاتو پلان جوړ کرد. کمو غواړو چې انتخابات وشي باید ده هغه ولسوالیو امنیت تینګ شي چې د دښمن تر خطر لاندې دي او خلک په ټاکنو کې د ګډون امکان ولري. د جنرال مراد په وینا سه کال د افغانستان د امنیت لپاره خورا مهم کال دی. د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت د جګړې لپاره د کوچنیانو د استخدام په مخنیوي کې ناکام شوی دی. د نړیوالې ادارې پر امریکا هم انتقاد کړی او د بارک اوباما له ادارې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان په ګډون پر ټولو هغو حکومتونو فشار زیات کړي چې د امریکا مرستې ترلاسه کوي خو د دې ستونزې په حل کې ناکام دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی ریپورت کې د هغو هیوادونو لیست خپور کړ چې ماشومان د جګړې لپاره استخداموي خو د افغانستان نوم ورڅخه اخیستل شوی دی. د بشري حقونو څارنې نړیوال سازمان پر دې ټکي انتقاد کړی دی. د سازمان ویلي کره شواهد شته چې د افغانستان په سیمه ییزو پولیسو کې چې د هیواد حکومت یې ملاتړ کوي تنکي ځوانان او کم عمره هلکان د جګړې لپاره استخدامیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي زیاتې افغان ښځې د جنسي استفادې لپاره د قاچاقوړونکو قرباني شوې دي. رپورټ زیاتوي چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان حکومت کار له نړیوالو نورمونو سره اړخ نه لګوي خو د چارو د سمون لپاره یې پراخې هڅې پیل کړې دي. په 2016 کال کې د انسانانو د قاچاق پړنه کلنی رپورټ پرون د دې وزارت له لوري خپور شو. رپورټ ویلي چې تېر کال په افغانستان کې 2 برابر زیات کسان د قاچاق په تور نیول شوي او محاکمه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د خپل رپورټ په اړه ویل
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery.
د یو کله چې موږ د انسانانو د قاچاق په اړه خبرې کوو زموږ هدف په اسره نړۍ کې بردګي ده چې هر وخت تر 40 میلیونه زیات وګړي قرباني کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رپورټ زیاتوي چې له یو شمېر تنکیو ځوانانو چې له افغانستانه د قاچاقوړونکو په مرسته یونان ته تللي جنسي ناوړه استفاده شوې ده. په رپورټ کې دې ته هم اشاره شوې ده چې د ایران حکومت یو شمېر افغان کډوال افغانستان ته د ستنولو د ګواښ په مرسته مجبور کړي چې سوریې ته د جګړې لپاره لاړ شي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونه مظاهرچیانو له پولیسو سره اخو ډپ شخړه وکړه. د هندي چارواکو په خبره شخړه وروسته تر هغې پیل شوه چې پولیسو د سرینګر په جنوب کې د دوه وسلوالو تر وشلو وروسته تحقیقات وکړل. پولیس وایي د دوه وسلوالو چې پر دوی برید کړی و تر وشل کېدو وروسته د سیمې خلکو په ډبرو کوتکونو سره پر دوی برید وکړ. د پولیسو په وینا مظاهرچیانو غوښتل چې له دې لارې وسلوالو ته د تېښتې زمینه برابره کړي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د بحران د حل لپاره له روسیې سره د یو ګډ پوځي پلان وړاندیز کړی دی چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ همکاري به زیاته کړي. واشنگټن پوسټ پرون خبر ورکړ چې د امریکا د وړاندیز مسکو ته استول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو له روسیې غوښتنه کړې ده چې په سوریې کې د القاعده شبکې د ملګري ډلې جبهة النصره د ځپلو لپاره د بمباریو او حملو معلومات ورسره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی. د دې وزارت ویندوی جان کری پرون خبریالانو ته وویل چې مسکو واشنگټن په خپلو کې ډیپلوماټیکي خبرې کړې دي. جان کری ټینګار وکړ چې واشنگټن د سوریې پر رژیم د روسیې نفوذ ته په پام هلته د وضعیت په اړه خپلې اندېښنې او غوښتنې له مسکو سره په خورا وضاحت شریکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ارمنستان او اذربایجان له ولسمشرانو سره د ناګورنو کراباخ پر کړکیچ خبرې وکړې. د دې وزارت ویندوی جان کربی پرون ویل جان کری د دې کړکیچ پر حل د ولسمشرانو سر سرکیسیان او الهام الیف نظر واخیست. کربی له دواړو ولسمشرانو سره د جان کری د تلیفوني خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د ارمنستان د ولسمشر دفتر ویلي چې سر سرکیسیان او جان کری د ناګورنو کراباخ د لانجې د حل لپاره د مینسک په ډله کې د غړو هیوادونو پر هڅو غږېدلي دي. ناګورنو کراباخ زیات استوګنی ارمنیان دي. د څلور کلنې جګړې په پای کې له آذربایجان خپلواکي اعلان کړه. په دې جګړه کې چې له 1994 تر 1998 میلادي کاله پورې وه شاوخوا 10,000 کسان وژل شول. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په نړۍ کې د همجنسګرایانو پر ضد د تبعیض او تشدد د پیښو نوی څارونکي معرفي کړ. د ملګرو ملتونو له لورې دا نوی ټاکل شوی څارونکي هم د همجنسګرایانو له ډلې څخه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له دې پرېکړې روسیې، چین او زیاتو اسلامي هیوادونو مخالفت څرګند کړی خو امریکا او اروپایي اتحادیې ملاتړ کړی. د ملګرو ملتونو د اقدام په فلوریډا کې د همجنسګرایانو پر یو کلب تر حملې وروسته شوی چې لږ تر لږه 9 کسان پکې وشل شول. په دې شورا کې د سعودي عربستان استاد فیصل بن حسن تراد ویل چې دا پریکړه به د هغو خپلواکو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخلې ته لاره پرانیزي چې د خپلو فرهنګي ځانګړتیاو د خوندي ساتلو هڅه کوي. تراد ویلي چې هیواد د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له دې نوي څارونکو سره همکاري نشي کولای. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې د کابل د پنجشنبه د ورځې په انتحاري حملو کې چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شول وظیفوي غفلت شوی دی. په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکو. دا هم وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه لوړ رتبه غونډه وکړه. د کابل ښار امنیتي مسؤلانو وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره لازم تدابیر نیولي دي.
راز تروریستی او جنایی فعالیتونو د داخلي دو مخنیوي
د همرو چې خار جوړونې وزارت د امنیت نشټوالي او له هیواد د پانګې تیښته د دې وزارت د لویو برنامو عملي کېدو مخته ستونزې او خندونه پیدا کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي روسیې د افغانستان پر وچې او تازه میوې ټول ګمرکي محصولات لری کړي دي.
زمونږ په تازه وچه میوه باندې ټول ګمرکي محصول د منځه وړی دی. د هوا د لارې نه په امکانات تایید زمونږ باید خپل مالونه روسیې ته ویشت.
د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د ځوان فکر اونیس پروګرام خبرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي وایي چې د کابل د پنځشنبې د ورځې په انتحاري حملو کې چې پکې 13 افغان پولیس وژل شوي او نږدې 15 تنه نور ټپیان دي، وظیفوي غفلت شوی دی. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي فیصل سمی د جمعې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید څېړنه وشي او په قضیه کې ښکیل کسان باید مجازات شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان هم په قضیه کې د یو شمیر مسؤلانو ښکیلتیا ته په پام سره وایي چې دغه پیښه په قصدي ډول رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی پر پولیسو د حمله غندلې او ویلي دي چې د پولیسو مامورانو د لیک د څرنګوالي په اړه به څېړنه وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پیښه د څېړلو لپاره دوه کمیسیونونه ټاکل شوي ترڅو څرنګوالی معلوم کړي. اجمل تورمان همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه مفصل رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي په کابل کې د پولیسو پر موټرو د پنځشنبې د ورځې انتحاري عملی غندي وایي چې په دې برخه کې څرګند وظیفوي غفلت شوی دی. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي فیصل سمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو تجربو ته پام سره په کار وچه کابل ته د دغو پولیسو د انتقال په برخه کې بی غوري نه وشوي. ښاغلی سمی وایي په دې برخه کې باید جدي څېړنه وشي او هغه کسان چې په دنده کې غفلت کړی باید مجازات شي.
دغه مسؤولین د دوی د غفلت له امله دغه پیښه شوې ده او زموږ یو تعداد زیات سربازان شهادت رسېدلې ده. د دوی نه باید څېړنه وشي او دوی باید مجازات شي ځکه چې دوی غفلت وظیفوي کړی ده.
د پنځشنبه پر ورځ دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه ایدرخان سیمه کې د میدان وردګو ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شویو پولیسو د موټرو کاروان تر انتحاري حمله ولاندې راوس چې ویل کېږي 13 تنه پکې وژل شوي او نږدې 15 تنه ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې او د وی خبر پاڼې په خبرولو سره په دغه پیښه کې د لزګونو پولیسو د افسرو او د دوی د خونکو د وژلو او ټپي کېدو ادعا کړې ده. تر دغه پیښه وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر پولیسو دا عمله غندلې او ویلي دي چې د پولیسو مامورینو د لیک ترنګوالې به وڅېړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پیښې د څېړلو لپاره دوه کمیسیونونه ټاکل شوي ترڅو ترنګوالې معلوم کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم په قضیه کې د یو شمیر مسؤلینو ښکیلتیا ته په پام سره وایي چې دغه پیښه په قصدي ډول رامنځته شوې ده. د امنیتي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله امرخیل په همدې نظر دی.
ما ته داسې ښکارېږي چې دغه کار عمدن او قصدي ده. فقط د خپل پیسې چې اخیستي دي دوی سپاره کړي دي او ورته احوال ورکړی ده او دوی راغلي دلته حمله کړې ده. نو ما ته داسې ښکارېږي که نه یو عاقل انسان یو افسر لا اقل چې یوه ورځې په اردو کې تېره کړي یوه ورځې پولیس اولین شرط د هغه دپاره امنیت د قطار ساتل دي او امنیت د قطار ساتل هم ډېر اسانه د تعلیم نامه کې شته.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي له حکومت غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د یاد کمیسیون غړي فیصل سمی وایي چې حکومت په ځانګړي ډول امنیت شورا باید د امنیتي ځواکونو د راټولېدو او له یو ځای نه بل ځای ته د دوی د انتقال لپاره پر یو جامع طرزالعمل فکر وکړي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
د اجمل تورمان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د استازی وای چې د خلکو استازی وای چې په کابل کې پرونی حملو کې حتمان وظیفوي غفلت شوی دی او د وظیفوي غفلت له امله دولت وسلوال مخالفان توانېدلي چې دغه حمله ترسره کړي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي وای چې د دغه قضیه کې ښکیل کسان باید مجازات شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه د ویجک پوړي غونډې خبر ورکړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز او د سرحدي چارو د وزیر عبدالقادر بلوچ ترمنځ شوې ده. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کوي چې د افغانستان ثبات او امن د پاکستان د ثبات او امنیت په ګټه ده. له پیښور په زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي د پاکستان اوسنی ټولنیز اقتصادي امنیتی او سیاسي وضعیت ته په کتو ضروري ده چې افغان کډوال په عزت او درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. دغه وزارت زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره خبرې او په روان میاشت کې به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیسیون په غونډه کې تفصیلي بحث وکړي. یاد وزارت د پنجشنبې په ورځ په خبر کې بیان کې ویلي چې دا څرګندونه د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په غونډه کې کړي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا په لارو چارو او اړوند مسایلو بحث لپاره رابلل شوی و. پاکستانی چارواکو دا غونډه تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان حکومت تیره ورځ په دغه هیواد کې د رجستر شو افغان کډوالو د اوسېدونو ته شپږ میاشتې نوره اوږده کړه چې له مخې دوی اوس د روان کال د دسمبر تر وروستۍ نېټې پورې په دغه هیواد کې پاتې کېدای شي. د خارجه چارو وزارت وایي ډېر ژر به له افغان حکومت سره د سیاسي او ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې اړیکه ونیسي او د پاکستان د سرحدونو وزارت به په همدې اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسار سره خبرې پیل کړي او کاږي په دغه خبرو کې به له پاکستانه د افغانستان خوندي سیمو ته د افغان کډوالو د ستنولو په لارو چارو او امکاناتو خبرې وشي او د افغانستان حکومت باید په خوندي سیمو کې د خپلو کډوالو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت همداشان وایي چې چارواکو سوله ییز او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه بللې او دا هیواد به د افغانستان د سولې او بیا رغونې په هڅو کې همکاریو ته دوام ورکړي. تیر اونۍ د یونیسیار مشر فلیپو ګرانډي پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر لیدنو سربېره له بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره د نقدي مرستو زیاتولو اعلان هم وکړ چې له مخې به یې اوس هر بیرته ستنېدونکي رجستر شوي افغان کډوال ته د $200 پر ځای $400 ورکول کېږي. پاکستانی چارواکو په دغه غونډه کې د یونیسیار دغه ګام ستایلی خو د دې تر څنګ یې په افغانستان کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو لپاره د صحت، تعلیم او د کار د زمینې پر پیدا کولو هم ټینګار کړی سو په ترڅ کې له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا عمل جاری پاتې شي. د خبر پاڼې له مخې چارواکو په دغه غونډه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی د افغانستان ته بیرته ستنېدونکو کډوالو په ځای پر ځای کولو کې د افغان حکومت مرسته وکړي. پاکستانی چارواکو دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم تیره ورځ ویلي وو چې باید په خپل هیواد کې د افغان مهاجرو د ځای پر ځای کېدو په اړه جدي اقدامات او د افغانستان له نړیوالو متحدانو سره خبرې وشي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو مهاجرو د سرپناه په برخه کې مرسته وکړي. پاکستان چې له تیرو دریو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو قربتوب کوي په دې وروستیو کې د افغان کډوالو هیواد ته د بیرته ستنېدا موضوع توده کړې او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا صوبې چارواکي غواړي چې افغان کډوال ژر تر ژره بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د افغان کډوالو موضوع مهمه بللې او په خبرې چې وزیر اعظم نور شریف تر رسنیو دا وروسته به یوه غونډه راوبلي چې د افغان کډوالو په اړه پکې قومي پالیسي جوړه او اعلان شي. چودري نثار همداراز ویلي چې د افغان کډوالو په اړه پریکړه شوې وه چې دوی په کمپونو پورې محدود وي او کاروبار به نشي کولای خو په خبره پاکستان له ډېرې مودې راهیسې د افغان کډوالو په شکل کې د افغانستان پیټه په خپل سر اخیستی دی. د یونیسار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه رجستر شوي کډوال میشتي خو پاکستان بیا وایي چې په همدومره شمېر کې غیر رجستر شوي کډوال هم د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې دېره دي. د راپورونو له مخې پولیسو په تېرو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا د پاکستان په نورو سیمو کې نږدې 2000 افغان کډوال نیولي او ډېری افغانستان ته ډیپورټ کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل ښار امنیتي مسؤلان وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول کیږي. د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویل چې د کابل په دروازو کې ټول پرسونل بدل شوی او پر ځای مسلکي کسان ګمارل شوي دي. زموږ همکار سباون کاکړ د اختر پر رسیدو سره د کابل ښار د امنیت په اړه له ښاغلي عبیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ښار د امنیت لپاره نوي پروګرامونه څه دي.
څنګه چې ټول وطنوال او د کابل ښاریان خپل سترګو کې ویني او دوی مشاهده کوي او دوی په دې وروستیو کې د کابل پولیسو تدابیر او ځانګړي فعالیتونه ویني، دا به انشاءالله ادامه ولري او موږ ډېر خاص تدابیر د اختر په ورځو کې د کابل ښار د ښاریانو د امنیت د ساتلو په برخه کې موږ لرو. انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوو چې ډېر ښه او آرامه او د امن په فضا کې اختر ولري.
جناب عبیدی صاحب، د کابل ښار په څلور دروازو کې هم تاسو کوم تدابیر نیولی دي؟ بعضی نوی تدابیر که د تیر کال په پرتله
کابل دروازو کې ډېر بنیادی تغییرات راغلي. ټول پرسونل تبدیل شوی دی، نوی پرسونل، مسلکي پرسونل هلته توظیف شوی او ځینې نور ځانګړي تغییرات چې انشاءالله که تاسو او نور زموږ ښاریان لیدلی هلته به مشاهده وکړئ چې ډېر ځانګړي تغییرات په فعالیتونو کې په تکتیک د پولیس کې راغلی ده او انشاءالله موږ امیدوار یو چې کابل ښار ته د هر خاص تروریستي او جنایي فعالیتونو د داخلیدو مخنیوی.
عبیدی صاحب، د دې اختر په شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره څومره اضافي سرتیری په کار ګمارل شوي دي؟
کابل پولیس خپل ټول تشکیلات، خپل ټول توان او منصبین په ځانګړی یعنی اول درجه وزارتو ته راوستې ده، او ډېر جدي ټول پرسونل زموږ را اداري پرسونل موږ توظیف کړی ده په وظایفو کې، او د کورنۍ چارو وزارت لخوا او نورو امنیتی ارګانونو لخوا نه هم موږ ته د نورو اضافي سرتیرو او مسؤلینو کومک وعده شوې ده، او انشاءالله دوی به استعمال شي.
عبیدی صاحب محترم، د وروستي سوال په لړ کې غواړم وپوښتم چې د دې بازیچو لپاره یا د بازی شیان کې کوم پټاخي او توفنګچی او دا شیان لپاره هم تاسو کوم بندیزونه لګولي پر دکاندارانو یا پر ماشومانو؟ مهرباني.
موږ لرو چې په اول ځل کې تیر کال موږ د دغه بازیچو او د پټاخي او د ټولولو او د دې د فروش او تورید منع کولو په برخه کې افتخار په ځان سره لرو، دا په جدیت سره موږ تعقیبوو. موږ ټولو ته هدایت او اخطار ورکړی دی چې د دغه شیانو د تورید او خرڅولو نه ډډه وکړي، او که څوک د پولیس د دې هدایت نه سرغړوي وکړي، انشاءالله به جدي عکس العمل ته به مخامخ شي.
د کابل د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی و چې وایي د کابل ښار د امنیت لپاره د ځانګړو تدابیرو په ترڅ کې د ښار د دروازو پرسونل بدل شوی او اوس مسلکي کسان د ښار په دروازو کې ګمارل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ښار جوړونې وزارت وی د امنیت نشټواله او له هواده د پانګې تېخته د دې وزارت د لویو برنامو عملي کېدل ستونزې سره مخ کړې دي. د ښار جوړونې وزیر د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال سکل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د عملي مبارزې، د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو او د اقتصادي تحرک د کال پر نامه یاد کړ. تفصیل له محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت 1395 لمریز کال د عمل کال بولي او ټینګار کوي چې په دغه کال کې به مهم کارونه ترسره کړي. د اداري فساد له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د پانګونې لپاره د خصوصي سکتور هڅونه، او د هغو ولایتونو اوسیدونکو ته چې څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري د اوبو رسول د ښار جوړونې وزارت له مهمو پروګرامونو څخه دي. همداراز د استوګنې د هغو 11000 کورونو جوړول چې د چین او قطر له خوا یې مالي ملاتړ کیږي، او دغه شان د تاریخ خې ځایونو رغونه د ښار جوړونې وزارت په سګنی عملی پلان کې شامل دي. د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته خبري کولې، ویل چې د دغه پروګرامونو په عملی کېدو سره به دغه وزارت سکه اقتصادي تحرک رامنځته کړي.
سال 1395 سالی
تدبیر 1395 کال می د عمل او تطبیق د کال په نامه نومو ولید. کاری فرصتونو رامنځته کول، اقتصادي تحرک او د خارونو د بڼې مثبت بدلول زموږ اساسي هدف دي. خو د امنیت نشټوالی د پنګونې تیښت او اداري فساد بیا لوی ننګونې دي. لدی وړاندې ولسمشر غنی ویلی چې د تاریخي ځایونو درغولو او په خارونو کې د مثبتو بدلونونو لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه په پام کې لري. خغلی غنی ویلی د خاري پراختیا د ټولو پروګرامونو د تطبیق لپاره د خاري پراختیا شورا جوړه کړې چې دغه شورا به د مختلفو خارونو د ستونزو ترڅنګ د استوګنې مشکل هم اوار کړي. خو د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده په دې اړه چې څنګه باید د پرمختیايي پروژو ستونزې حل شي وایي:
په
همدې ترتیب که دوی مخته لاړ شي، د ښار جوړونې وزارت به یو ښه او ممتاز وزارت وي. خو د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره چې مهم دي، لومړی امنیت او په دویم قدم کې د فساد له منځه وړل دي. ښاغلی ابراهیم زاده په دې نظر دی چې تر کومه حکومت د امنیت د ټینګښت او د اداري فساد له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات ونه کړي، د لویو پروژو عملي کول او په هیواد کې د پانګونې جذب به ناممکن وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په دې ورسته او کې راپورونه خبره شول چې ایران غواړي له ترکیه سره یو ځای د مولانا جلال الدین بلخی مصنوعي مانوي د دغه هوادونو د ګډ میراث په توګه د یونسکو له سازمان سره ثبت کړي. مولانا جلال الدین ترکو، ایرانیو او که افغان، کنن دا پختنه له مولانا نه پخپل شی وای د بڅ جواب ویلای وای. ملالی بشیر په دې رپورت برابر کړی دی.
مولانا جلال الدین بلخی د یو متصوف شاعر په توګه په نړیوالو ادبیاتو کې ځانګړی ځای لرونکی یادیږي. د مولانا شعرونه په درویشتو ژبو ژباړل شوي او د انګلیسي ژباړې په امریکا کې له تر ټولو زیات پلورل کېدونکو کتابونو څخه بلل کېږي. د مولانا له اثارو او تفکر سره د لیوالتیا زیاتېدو د یوې ځانګړې جغرافیې سره د ده د منصوبولو ادعاوې هم زیاتې کړي دي. په دې وروستیو کې ایران ویلي چې غواړي له ترکیې سره یو ځای د مولانا جلال الدین بلخي مصنوعي مانوي د دغو دواړو هیوادونو د ګډ میراث په توګه د یونسکو په سازمان کې ثبت کړي. دغه اقدام د افغان حکومت او پنړی کې د فرهنګیانو عکس العملونه راپارولې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان کال د جون میاشتې په نیمایي کې د ترکیې د بهرنۍ چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال وویل چې مولانا جلال الدین بلخي د دغو دواړو هیوادونو ګډ ویاړ دی. خو آیا کېدای سي د مولانا جلال الدین بلخي په شان لوی شاعر تر یوې جغرافیایي ساحې محدود کړای سي؟ مولانا جلال الدین ترک، ایرانی یا که افغان و؟ کنن دا پښتنه په خپله له مولانا سوی وای، هغه به یې په ځواب کې څه ویل؟ د امریکا په ماریلند پوهنتون کې د فارسی ادبیاتو استاد ډاکټر احمد کریمی حقاق له امریکا ژغ فارسی تلویزیون سره د خبرو پر مهال دې پښتنې ته په اشاره ویلي:
مولوی رو اگر به نظر من
کنن مولوی را ونیسی او ورڅ خو پښته چی ته څوک یې او د کوم ځای یې؟ تر هر څه مخکې به وایي مسلمان یم، یعنی خپل هویت لمړی خپل مذهب ګڼي، او له هغه وروسته وایي زه د خراسان یم. او کوي پښته چی څنګه مسلمان دی او په کوم ځای کې نړۍ ته راغلی؟ خپل شار به یاد کړی چې په بلخ کې زیږیدلی یم. له دې سره چې د افغانانو لپاره مولانا جلال الدین بلخي د بلخ زوی دی، ډیری افغان فرهنګیان هغه په یوه جغرافیه پورې محدود نه بولي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي پخوانی استاد او افغان لیکوال اسحاق نیګارګر له فارسی امریکا ژغ تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویل:
ما د مورد مولانا
موږ د مولانا په اړه دا نسو مطرح کولای چې له دې کبله د بلخ دی چې په بلخ کې زیږیدلی دی، په ایران کې اوسېدلی دی، د ایران دی. د مولانا هیواد معنویت دی او په معنویت کې پولې نه وي. مولانا په خپله وایي:
از دمې حب الوطن بگذر مه ایست که وطن آن سوست، جان این سوی نیست. گر وطن خواهی گذر زان سوی شد، این حدیث راست را کم خون غلط.
د هرې ورځې له تیرېدو سره د مولانا جلال الدین بلخي انساني مفکورې د هیوادونو له جغرافیایي سرحدونو تیریږي، او د مولانا له ژوند او آثارو سره لیوالتیا د نړۍ پر کچه مخ پر زیاتېدو ده. په دې وروستیو کې د اسکار جایزې ګټونکي د فلم د کیسو لیکوال ډیوډ فرانزوینی ویلي چې د مولانا جلال الدین بلخي د ژوند پر اساس د فلم پر یوه کیسه کار کوي، او د اسکار جایزې ګټونکي د فلم ستاره لیونارډو ډی کاپریو به د 14مې پیړۍ د شاعر مولانا جلال الدین بلخي رول لوبوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوې روسیې د افغانستان پروچه او تازه میوه ټول ګمرکي محصولات لري کړی دي. د دې خونی مرستيال خانجان الکوزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې روسیه د افغانستان د وچو تازه میوه لپاره خبر بازار دی، او هڅه کوي چې د هیواد ته د افغانستان صادرات زیات شي. تفصیل له محمد حدیث پردیس پر رپورت کې اورو.
د سوداګرۍ خونه وایي چې افغانستان کولای شي د کال نیم میلیونه ټونه تازه میوه چې له ضرورت زیاته ده بهر ته صادره کړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روسیه د افغانستان د وچو او تازه میوه لپاره خورا مناسب بازار دی. د ښاغلي الکوزی په خبره روسیه په دې برخه کې علاقمندي ښودلې، او پر ورتلونکو افغاني وچو او تازه میوه یې ټول ګمرکي محصولات له منځه وړي دي.
روسانو هم علاقه ښودلې ده په دغه زموږ په تازه او وچه میوه باندې ټول ګمرکي اصول د منځه وړی دی. د هوا د لارې نه باید امکانات مساعد چې مونږ د هوا د لارې نه باید خپل مالونه روسیې ته ویشو.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وایي چې د هوا له لارې افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د زراعتي محصولاتو د لیږد لپاره چمتووالی روان دی. د دغه وزارت ویاند حکمت الله قوان چې ازادي راډیو ته وویل چې د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف په هوایي ډګرونو کې د ظرفیتونو پر لوړوالي کار روان دی، څو له همدغو هوایي ډګرونو زراعتي محصولات بهر بهر ته انتقال شي. د سوداګری خونې د معلوماتو پر اساس دا محل د افغانستان کابو اتیا سلنه وچ او تازه میوه پاکستان، هند او ایران ته ځي چې د ښه کیفیت د لارلو ترڅنګ بیا هم په ټیټه بیه پلورل کیږي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي دا چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې نه دي، ضروري ده چې افغان سوداګر د بدیلو بازارونو په لټه کې شي. اقتصادي کارپوه عبدالله مایار په دې اړه وایي
تجاران مجبور دي چې یا د هوایی یا د زمینی لارې وکولی شي چې د خپل اموال لپاره بدیلونه پیدا کړي. د ما په فکر باندې روسیا یو د هغو هیوادونو نه ده اقتصادي اوضاع ښه ده، په هر قیمت چې افغاني تجاران وغواړي هلته هغوی کولی شي چې خپل اموال صادر کړي او هلته خرڅاو ته آماده کړي.
ښاغلی مایار وایي که د افغانستان د زراعتي محصولاتو لپاره د سیمې او نړۍ په کچه مناسب بازارونه وموندل شي، افغاني زراعتي محصولات چې د نړۍ په کچه د ښه شهرت لرونکي دي، تقاضا به یې نوره هم لوړه شي او په کور دننه به یې د تولید کچه چې د اقتصادي ودې لپاره ګټوره ده پورته شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریلس نیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندلې او وی ویل چې او په کابل کې د سازمان دفتر وایي چې داسې بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو د ښه ګډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پلان بشپړ کړ چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان حکومت د جګړې لپاره د کوچنیانو د استخدام په مخنیوي کې ناکام شوی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونو مظاهرچیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. دا شخړه وروسته هغې ونښته چې هندي پولیسو دوه وسلوال وژل. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د بحران د حل لپاره له روسیې سره د یو ګډ پوځي پلان وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ همکاري به زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ارمنستان او اذربایجان له ولسمشرانو سره د ناګورنو کاراباخ پر کړکیچ خبرې وکړې. تاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګرجستان ته لاړ شي. د دې وزارت وان جان کیری ویل چې جان کیری به راتلونکې اونۍ په دې سفر کې پر تبلیسي فشار راوړي چې له ناټو او اروپایي اتحادیې سره خپل روابط نږدې کړي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په نړۍ کې د همجنسګرایانو پر ضد د تبعیض او تشدد د پیښو نوی څارونکی معرفي کړ. د ملګرو ملتونو له دې اقدام سره یو شمېر هیوادونو مخالفت څرګند کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پته ده azadiradio.com. په بلخ ولایت کې خلک شکایت کوي چې نسبت بل هر وخت اوس مهال د خوراکي موادو او وچې میوې بیې لوړ شوې دي. لدې چې اختر ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، یادې مسلې د مزار شریف د خوراکي موادو په بازارونو کې د توکو پر بیې منفي اغیزه کړې او د موادو بیې هم لوړه شوې ده. اخوا بیا د بلخ خاروالۍ وایي چې د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو د مخنیوي په منظور یې د څارنې یو کمیسون جوړ کړی دی. له مزار شریف پې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ لري.
د بلخ اوسیدونکو د مزار شریف په مارکیټونو او هټیو کې د خوراکي توکو او د وچې میوې د بیې د لوړېدو په اړه شکایت کوي. له دې سره چې اختر ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، خو د بلخ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو او د اختر میوې بیې دوه برابره لوړه شوې ده. دوی وایي چې خاروالي هټیوالو ته نرخنامه نه ده ورکړې او د وچې میوې او خوراکي توکو پلورونکي هم هر څومره چې خوښوي په هماغه بیه توکي پلوري. نور احمد او سفتر د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي پاړه وایي
خدمتي بسیار باوج خود رسیده نمیشه چیزی بخریم. ما
قیمتي خپل هاوش تر رسیدل د موږ نشو کولای چې تشای راونی سو. بیا ډیر وړه شوې ده. یو بورې اوړه چې 14 افغانۍ وو اوس 18 افغانۍ شوې دي. یو کیلو ممیز چې 300 افغانۍ وو اوس 600 افغانۍ شوې. دولت هم کنټرول او نظارت نه لري. سرمایدار کسان اخلي خو غریب بیچاره او مسكين ته هیڅ هم نه رسیږي.
نرخ او قیمتي به اوج خود رسیدل.
نرخ او قیمتي خپل هاوش تر رسیدل ده، خاصا په مسر شریف کې چې دولت دلته هیڅ کنټرول نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو ډیره بیکار دي. دولت د کار زمينه نه ورته مساعده کړي، خو ترڅنګ د خوراکي توکو د وچې میوې بیا خپل هاوش تر رسیدل د لوی ستونزه ده. هټیوالې څومره چې خوښوي په مغې پلوري، خلک هم مجبور دي چې راوینيسي.
سره نه دره باید بخره.
خو هټۍ والا او د خوراکي ټوکو د مارکیټونو څښتن وایي چې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر د نرخ لوړېدو د خوراکي ټوکو او د وچې میوې پر بیې تاثیر کړی دی. دوی وایي چې ټوکي په ډالر رانیولې دي او بیا یې په افغانۍ پورې چې خامخا پکې تفاوت رامنځته کېږي او له همدې وجهې نرخونه نسبت پخوا ته لوړ شوي دي. حاجي عمران د مزار شریف د خوراکي ټوکو په منډوي کې هټۍ وال دی، هغه یې پاړه زیاته کړه.
نرخونه بلند نرفته چون
نرخونه نه ده لوړه شوې، خو موږ خپل هټۍ ته ټوکي په ډالر رانیسو او بیا یې پلورو پر افغانیو چې دا د ټوکو نرخ لوړوي. دا هم پکې ده چې موږ د هټۍ کرایه او د برېښنا پیسې ورکوو، ځکه دا ټول اړخونه سنجوو او بیا ټوکي پر خلکو پلورو. د مزار شریف په بازارونو کې مو د وچې میوې او د خوراکي توکو د بیې د لوړوالي ستونزه د بلخ د ښاروالۍ له مسؤلینو سره شریکه کړه. د دې بنسټ ویاند زبیح الله سرید ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بازار سیستم آزاد دی او دوی په نرخونو کې د مداخلې حق نه لري. ښاغلی سدید وویل دا چې هټیوال توکي په قیمته بیه ونه پلوري، د دې کار لپاره د نظارت او کنټرول یو کمیسیون رامنځته شوی چې په همدې ورځو کې په بازار کې پر نرخونو کنټرول او نظارت ترسره کوي. سرید زیاته کړه د خلکو لپاره آزاد بازار موجود دی، د قانون پر بنسټ موږ حق نه لرو چې نرخنامه توضیح کړو، خو په دې برخه کې د ولایت مقام یو کمیسیون رامنځته کړی چې په بازار کې پر نرخونو کنټرول او نظارت ترسره کړي. په همدې حال کې د مزار شریف اوسیدونکي له محلي حکومت څخه غواړي تر څو د خوراکي توکو د بیې د لا زیاتو ډېرېدو څخه مخنیوی وکړي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو به هم زما او د درنو ملمنو هر یو جنت ګل فدا او د فضل واحد افکاری سلامونه او نیکی هلی ومني. درنو اوریدونکو تاسو په تیرونه کې د کونړ سندونو د اوبو د توان او له هغه څخه د ګټې نه اخستنې پاړه زمنګ د درنو ملمنو خبرې واوریدلې. موږ تل حکومت او مرستندوی هیوادونه په دې ملامتو چې د کونړ په سندې د اوبو او برېښنا بندونه نه دی جوړ کړي، ژمنې شوي خو عملي شوي نه دي. په نننۍ ګردی میز کې د ولس او د وکیلانو د مسؤلیتونو په اړه خبرې کوو چې د نورو ولایتونو استازي د خپلو ولسونو د حقونو د غوښتنې لپاره تل اواز پورته کوي، خو په دې دومره وخت کې آیا د کونړ وکیلانو هم تر اوسه خپل مسؤلیت ادا کړی او کنه؟ دا پښتنه هم فضل واحد افکاری ته راځي. دا
ډیره ښه پښتنه په دې کې زمونږه د ولس خټول تاوان تاوان دي، خو راځو دې ته چې د وکیل په دې کې ډیره زیاته فایده ده او منافع ده، ځکه وکیل هلته دا وزیر چې دی د وکیل د رای نه غیر راتلم نشي او وکیل چې په لفافه کې یو $2000 هم کې نه دي نو په خوده یقین وکړه کوته رای مو اخلي. زما د دې وکیل صاحب نه پښتنه داره غوښتنه ته اړو کوم نه پښتنه مې ته داره چې تا نو په دې دونه د خپل وکالت په دوره کې دونه ونه کړې شو چې ته یو د برېښنا وزیر د دې گریوان نه ونیسي چې زما د کونړ ولس په تیار کې پروت دی او ته دلته ناستې مزې کې دلته ناستی تش وعده کې نو دس خو زمونږ یو وکیل مخکاره نشو. اوس په بل ورځ لا خوشاله شوم چې مولوی صاحب شاهزاده د سره تقبن بیرغ اوچت کړی دی. زه په دغه باندې ویاړم چې دا اوس غږ چې اوچت کړی دی کنه هم د خپلې د خوله ولو ده.
فدا صاحب افکاری صاحب خو په خپل وکیلانو هم نیوکه وکړي، په وزارت ته هم وکړي، ستاسو په نظر باندې تر اوسه پوری زمونږ خلکو زمونږ وکیلانو کوم د سکار کړی دی چې مرکزی حکومت یا نړیوال دې ته متوجي کی دې ته پام راوړی چې دغلته هم داسې پریمانه اوبه روانې دي باید په دې باندې کار وشي؟ تر اوسه پورې داسې څه شوي دي؟
لومړۍ خبره خو به زه دا وکړم مخکې افکاری صاحب دغه وکړله چې دې وجه درغلی نه شي. زه دا ما د درغلۍ خبره نه ده کړې، ما د دغه بند د لګښت خبره مې کړې ده. هغه لګښت د دولت سره دغه نه وس نشته دی، ډونران یا نور هغه هیوادونه ملګری هیوادونه چې دي هغه ورته حاضر شوي نه دي. صحیح ده، هغه سي هیوادونه چې جوړ هیوادونه دي چې موږ سره مرستې کوي او هغه ورته نه دي حاضر شوي، نو د دولت سره دغه نه بودیجه. زما په دې باندې خبره وه درغلی دغه کمی خبرې چې درغلی وکړلې دغه زه کاملا تصدیقوم او سره زه سره دا منم، دغه یو سره زما رای شریک کړم. دویمه خبره دا ده چې دا د پښتو متل دی، یعنی منل شوی حقیقت هم دی چې حق دا اخستل کیږي ورکول کیږي نه لومړی خو زه دا ویم چې زمونږ په ولس کې دغونه جس نشته ده چې ولس خپل حق وغواړي راپورته شي یا مثال مظاهره وکړي یا یوه غونډه وکړي او داسې غونډه وکړي لکه څنګه چې زمونږ دغه هزاره ورونه وکړله هغه د بجلۍ لینونه وو چې په دغه باندې راتېرېدل په سالنګ باندې راتېرېدل هومره ولسونه راټول شول چې خلک یې حیران او هیښ کړل کنه دغسې غونډه او دغه شانتي جلوس او دغه شانتي مظاهره د کونړ ولس نه د خپل وکیل په ضد باندې کړی ده او نه د دولت په ضد باندې هغه په نه مشروع ضد نه
حقوقو
د غوښتلو په مناسبت باندې صحیح شوله دغلته بندونه مثال د سلما غم جوړ شولو دغه شانتي د فراغ هم وشولو د هغې نه وروسته تا کوم کونړی لیدلی ده چې راځي راپاڅېږو موږ دا غږ جګوو چې زما وکیله مثال که ته په درغلۍ باندې تللی که زما په رایه باندې تللی په پارلمان کې ناستې په مشرانو جرګه کې ناستې دا خوله دې په امبرونو باندې چا څوک وازی که نه دا خوله دې په خپله باندې وازېږي تر دې کونړ بچی نه تر دې حق د غوښتلو دپاره نه خو ستونزه دلته په ولس کې هم ده او ستونزه دلته په وکیل کې هم ده ولس مظاهره نه ده کړی غږ یې نه دی چې کړی ولس د خپل وکیل نه غوښتنه نه ده کړې وکیل لکه مخکې چې افکاري صاحب خبره وکړله چې وزیر مقرریږي چې یو څه ورله ورکړي بیا نو د حق او باطل مسله نشته دی صرف هماغه څه چې ورله ورکړي بیا هغه ته ګوري خو حق ته نه ګوري که د حق خبره اوسېږي د چې د اسماعیل خبره وکړله اسماعیل خان خبره وکړله ولې دا وکیل دلته چېرته دا د کونړ وکیل چېرته وکیل صاحب که تللی نه شولې حق دې د کونړي نه شو جګولی د خپلو بچو سره په خپل کور کې ناست وي چې معنویت او صلاحیت دې نه و د خپل کور کې به د خپل بچي سره ناست وي چې دلیل دې نه شو ویلی استدلال دې نه شول ویلی شړ سړی وي نه دې شو ویلی خپل کور کې به د خپل بچي سره ناست وي چې د یو کونړي حق دې نه شو غوښتلی د خپل حق نه دې دفاع نه شو لکولی په کور کې ول نه کېناستري بایده دا و چې که اسماعیل خان خو د ده په رایه باندې راغلی و کنه که بل وزیر دې د ده په رایه باندې راغلی و د ګریوان نه به دې نیولی وې حق غږ به دې چې کړی وې نور بره سره ان که یوه حق د یوه کونړي وکیل داسې حق چې کړی وی چې وروره دغه درغلي زما سره د کونړ وشوله د برق په دغه کې د ځان دپاره نه غواړم دا یوه عمومي ستونزه ده داسې کار وشولو مثال د دغه جوړ شي د سر تاک بند جوړ شي دا وروره کونړ د ځان دپاره نه غواړي دا کونړ د تمام هیواد دپاره غواړي د تمام ولس دپاره غواړي په خدای درته زه قسم خوم چې یو وکیل به م داسې وکیل چې بیخي خرج شوی نه علني خرج شوی نه ټولو وکیلانو دې ملاتړ کوو بلکل د کونړ د وکیل خوله به څو خلاصه کړي او څنګه بیا خلاصه کړي چې ملي احساس د خلکو سره نه اوسېږي په کونړ باندې ظاهر خلک نه اوسېږي په دې ولس باندې ظاهر خلک نه اوسېږي هغه به څنګه حق
فدا صاحب که چېرته زمونږ وکیلانو نور وکیلان ستا خبر را ټول کړی د نور ولایتونو چې وروره د سور تاق یا د کونړ په سیند باندې د اوبو او برېښنا د بندونو جوړول یوازې کونړ ته ګټه نه رسوي بلکې ټول هیواد ته ګټه رسوي راځئ موږ سره همغږي شئ دغه وزیر د اوبو او برېښنا وزیر دی دې ته چې موږ رایه ورکوو باید شرط پیدا کړو چې د کونړ په سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونه جوړې په دې شرط باندې خپلې شخصي ګټې باید شاته کړې وي او دغه ملي ګټې مخې ته کړې وي داسې نه شو کولی دغسې فشار یې په وزیر باندې نه شو راوستلی
دا عمومي په دولت باندې دا فشار واردېږي نوري صاحب ځکه دا ځینې مسلې مخکې موږ خبره وکړله دا د وزیر د صلاحیت نه جګه خبره وي ځکه لکه دې دپاره بودیجه پیدا کول دا د دولت وظیفه ده صحیح ده بودیجه چې څه وخت کې کلنۍ دغه کېږي تقسیمېږي په وزارتونو باندې مثال فواید عامې ته ورکول کېږي مثال برېښنا ته ورکول کېږي دغه شانتي مثال سیاحت عامې ته ورکول کېږي نورو وزارتونو ته ورکول کېږي دا د دولت وظیفه ده چې دې ته دغه بودیجه ځانګړې کړي خو هغه هم په هغه وخت کې چې تقاضا ردی وي چې دغه ورته ځانګړې کړي خو د کونړ د وکیل لپاره زه دا نه وایم چې یوازې د کونړ وکیل خو حق اولیت د ده لپاره دی چې دا جې کړي ځکه هر وکیل زما وکیل دی د دې خاورې دپاره دغه شوی دی وکیل شوی دی د دې ولس د خدمت دپاره وکیل شوی دی د حق او باطل تر منځ د توپیر دپاره وکیل شوی دی باید دغه جې کړي زه وایم چې وکیل دې د سره راټولوي نو وکیل ترې دا خبره کوي نو چې زما په جنبه شه یا زما د خبرې تایید وکړه یوه ملي خبره چې په ولسي جرګه کې راجګه شي په مشرانو جرګه کې راجګه شي ټول به احساس نه دي د احساس خاوندان هم پکې شته مانوي خلک هم پکې شته پوهان هم پکې شته ټول پکې داسې نه دي چې شړ خلک دي د پیسو او د ټوپک په زور باندې راغلي خلک دي نه په دې کې مانوي خلک هم شته په دې ولس باندې په دې هیواد باندې ظاهر خلک هم شته د حق غږ چې جګ شي زه وایم چې هیڅ نه اویا پیسره د دې طرفدار کیږي خو دوی د حق د جګولو نه دي د حق د غږ د جګولو نه دي د ولس لپاره د دغسې غږ د جګولو نه دي د هیواد لپاره د غږ د جګولو نه دي که زه وایم صرف دوی غږ جګي ټولی دفاع کوي ټولی ملاتړ کوي ټولو سره خپل غږ همغږی کوي
ډیره مننه فدا صاحب د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو تاسو د کونړ د اوبو د اهمیت په اړه دغه خبرونه له ازادۍ راډیو اوري افکاری صاحب ستا په نظر باندې ولې زموږ وکیلان بغیر شخصي ګټو نه بغیر ولی زمونږ وکیلان دغه سره غږ دوچتي چې د کونر په ګټه د هیواد په
ګټه.
انوري صاحب ډیره زیاته مننه. زه دې ته راځم چې دلته شاید د هغوی شخصي ګټې خوندي نه. په تیره دوره کې په همدې تیر کال کې دغه زمونږ د کونړ وکیلانو ته یو یو وکیل ته 2 لکه روپۍ ورکړل شوې، ډالر ورکړل شو، د دې دپاره چې دوی هغه عمده پروژې چې په کونړ کې کم څه شته ډېر زیات ضرورت لیدل کېږي باید هغوی دوی په وکي او پیسې ټولې د دوی په واک کې ورکړي، د دوی په لاس کې ورکړي. ولې هر وکیل دغه پیسې راوړي د خپل کور او د خپل پټي استنادي دیوالې په وکو تپیینه چې هغه معنی کومه یو د سیملی پروژه وشوله. دغه وکیلان چې دي په د دې 95 کال کې چې د انتقالی برېښنا د نغلو د انتقالی برېښنا بودیجې نه دغه پیسې ویستل شولې، په بودیجې کې دغه وننی ول شولې، دی وڅ وکړه هم دغه ولایتي اداره لاړه خپل هڅه منډې ترلې شروع کړلې. اوس لا دی مونږ ته بیرته دا وایي چې د انتقالی برېښنا بر راځي او بیرته په 95 کال په بودیجې کې ونیول شو کنه د دینه ایستل شوی و. مونږ دا وایو چې دا خود وکیل کارو، کو د مالی وزیر وي، کو د برق وزیر وي، باید دوی گریوان ته لاس راچلوي چې زما حق دی. لکه څنګه چې پداسې ویل چې حق وختل کیږي ورکول کیږي نه، دوی مونږ د دې د فار لیګلی دي چې ته زما د کونړ د خلکو ولس جبه سترګي وګونه، ته به د دې ولس پختنه د هر په هر برخه کې ورته به ګوري او زیر کې به مونږ اوس نو رښتیا وي. مونږ اوس کم تعصب ته وګورو، د دیو په خلو کې او په دیو په جګونو کې به یو څه ورکړي، ځکه زما د غریب او بیچاره ولس غږ نه اورېدل کیږي او نه پورته کیږي. راځو دې ته پیدا صاحب چې څنګه خبره وکړه چې هغه د فساد په اړه باندې ما پیدا صاحب داسې نه دی ویلي. زه د دې یادونه دا کوم چې فساد خوشته په دې معنی خو راسه نړیوال هم قایل دي. دا موږ هم په دې پوهیږو چې د سره طاق برېښنا بند چې دی د دې د دولت د وس نه پورته خبره ده، خو موږ ویو دا چې د دغه بند قراردادونه لاسلیک کیږي. اوس د چین سره چې لاسلیک شوو زما د دې کونړ خویندو میندو ځوانانو او بوډاګان ټول په دې خوشاله وو چې پاکستان ګاونډي می وژني او داغې سره تعلق خده داغې د یې نه بم دې پروژې ته نه غونو ګوري. څو شولغه پروژې څو شول زمينه ورته نه برابرې.
افکاری صاحب یو شمیر خلک به دا هم وایي چې افغان حکومت د پاکستان لویری د کونړ په اوبو باندې برېښنا بندونه جوړي چې هغه وایي چې زه په دې اوبو کې شریک ما زه په کیسه هم لرم او کچیرته دې اوبو ته لاس پی وروړي نو نور ستونزې هم را پیدا کی. ستا په دې اړه څه نظر؟
انوري صاحب دا خبره حقیقت د نړیوال قوانین شته او د اوبو په نړیوال قوانینو کې همدا موضوع شته چې باید دواړه دغسی لنجمنه مسله کې په لنجمن اوبو کې چې د دواړو هیوادونو برخه پکې هغه به په دې باندې کینی او دغه موضوع چې دا به د خبرو اترو د لارې نه واري. او دا انوري صاحب راځو دې ته چې دا برېښنا چې دا کو د سره تاغ برېښنا بند جوړیږي نو دا داسې نه ده چې زمونږ دا سیمه چې دا زمونږ دا علاقه چې دا ټوله غریزه سیمه ده. دلته ځمکه نشته چې مونږ به دا داسې ولې بهت او داسې نیرونه بهت او داسې سیندونه بهت اوس د دینه اوچت کړو چې دا به پنجشیر او کاپیسا او پروان او داسې پسې هرات ته به دا اوبه مونږ وباسو. همدغه اوبه دي په یو ځای کې به اوچتېږي او په بل ځای کې بیرته دې سیند ته ولیږي او بیرته په همدې پېښور باندې ورځي. نو خو دا د چې یو قناعت غواړي زما د ځمکې په کونړ کې چې ډی ای رزمکه اوی کې یو 50 جری بزمکه نشي اوی کوله، نو چې نشي اوی کوله باید هغه موږ سره په دې اصول او په دې قوانین را سره مراد کی او د برق تضمینه برابره کی چې دا برق زمونږه دا ستونزه واره شي.
فدا صاحب ولې تر اوسه پورې افغان حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې پاکستان سره د کونړ د اوبو هغه کومه مسله چې ده یا ستونزه چې ده هغه هواره کې یو دلته پی کار شروع؟
بانوري صاحب زه ما څومره چې زمونږه تلوسه ده څومره چې مسؤلیتونه چاته سپارل کیږي دغه تلوسه تر دې څو چنده زیاته اوسیږي، ځکه په دغه کې دغه ولتیا شته چې دغه ځان کې ولتیا یې نه ولس پکې ولتیا یې نه چې هغه ته مثال رائے ورکوي هغه په ځان کې ولتیا د دې ویني چې زه دغه وطن اداره کول شم هغه ځکه ودرېږم. څومره چې زمونږه دغه کار ته تلوسه ده دغه شانتي به ورته د جمهور رئیس دغه شانتي د وزیرانو د ټولو تلوسه سره ده، خو کیناستلی به مو سره زما په نظر باندې وسیږي. خو ځینې داسې مشکلات به وي چې په داغه مشکلاتو سره دی په دې باندې نه دی بریالي شوی چې دغه پروژه باندې کار شروع کړي په دغه بند باندې کار شروع کړي. بل افغانستان کوي نو تقریبا د سي ګوډین پټې د یو مشکلات نه دی خورا ډېر ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، جنگونه دي په وطن کې. لا اوس ما غدا خبره ګرمه جګړه روانه ده، خریمی روان دي، او سره د دې هم چې دغه ځینې ځینې پروژې دغه کېږي د دې موږ د الله نه شکر ادا کوو، د ځینو مشرانو نه مننه کوو. کېدای شي کېناستلې موسره وي خو نور چې دغه ستونزه ردیو تر منځ نه ده حل شوی هغه زمونږ د صلاحیت او زمونږ د پوهې خبره نه ده. نو دغه پوهه دغه خبره بیا د هغې سره ده چې دوی ولې نه دي سره صلاح شوي او ولې دغه موافقې ته سره نه دي رسېدلي چې په دغه باندې کار وشي. یو اندازه امنیتي ستونزې او ځینې ننګونې دي چې منګه دغه څه ته نه پرېږدي چې دغه سي مستری فروج او دغه سي ملي فروج او دغه سي ټولګټ فروج په هیواد کې فلې کو، او همدغه شانې زمونږه گاونډین مغریز هیوادونه هغه هم نه غواړي چې په افغانستان کې دغه شانتي فروج فلې شي چې خودکفا شي. ایو خبره به زه بل وکم شي عبید الله بارگزی صاحب خبره کوله ویل چې منګه کرجی صاحب راو وختل ورته ویل چې زمونږه مونږ ته په دغه کې په هیواد کې برکونه جوړ کا یو څو بل د امن نه طالبانو سره د خبره اترو یو درې خبر ورته منګه وړاندې کړلې. وای کرجی صاحب راته ویل چې دا مې په بوښ ته په سپینه مانی کې د خبره وکړلې چې په افغانستان کې را تستر سر بندونه جوړ کا او د څونوري غختنه چې بارگزی صاحب کړی وی چې دغه دا مې ورته ټولی ویلې. وای بوښ راته سپینه دا خبره وکړله چې بندونه مې درته جوړ له وطن دی ویکیږي، وطن چې دی ویشلو ته خود کفا کیږي، چې خود کفا شولې به استاهیت وکم زما خبره نه مانی. نو نړیوال که څه هم هغه چې د زبرځواکونه دی په افغانستان کې تر ډیره د نړیوالو سرمشري کوي هغه هم نه غواړي دغه خبر نه سرګندی کی چې دی هم نه غواړي چې په هیواد کې دی زمونږ په هیواد کې داسې پروژې پلې شي افغانستان دی په هغه باندې خود کفا شي، افغانستان دی په دغه په وجه باندې خپل ضرورت په خپل کور کې رفع کی. نو نړیوال هم نه غواړي، همدغه شانتي زمونږ مغرض گاونډین هم نه غواړي، او یو اندازه زمونږ په دې هیواد کې خرشوي بدرنګه چیرې کرغېړنې چیرې جاسوسانه چیرې بدمرغه چیرې که خدای ته دا هیواد خلاص کی دوی هم په زیاتو مواردو کې د نو غواړي چې دغه شانتي پروژې زمونږ په هیواد کې پاتې شي.
ډیر مننه د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو، تاسو د کونړ د اوبو د اهمیت په اړه دغه خبرونه له آزادۍ رادیو اوري. په پای کې د پیغام څه دی ولست او حکومت ته چې دغه سوبونه په څه ډول باندې استفاده وکړي او ګټه ترني واخلي؟
د ولس نه هو غوښتنه نور نشي کېدل ځکه د ولس په لاس کې دي، څو د ولس په لاس کې چې سیدي هغه کړی دي. خو یو خبره دا ده چې ولس کې پرادلون کې کې هغه چا ته رایه ورکی نه دی په پیسې، چا ته رایه ورکی نه دی په قوم او په قبیل، چا ته رایه ورکی هغه چا ته دی رایه ورکی چې پوهان خلک وي، د خبرې خلک وي، مستدل خلک وي، د نظر خاوندان وسیږي، او دې خاورې ته کاملا ژمن خلک وسیږي، د دې خاورې حقیقي بچي وسیږي، ولو کده په هر تنظیم پورې تړلې وي، په هر نژاد پورې تړلې وي، د چا په تنظیم پرستۍ پسې دی نه ځي، په خیل پسې دی نه ځي، او په نورو قوماندانۍ توب او بل پسې دی نه ځي، یوازې ملي خلکو ته دی رایه ورکی. او بل دا چې د دغه ملي خلکو نه دی پرادون کې کې د مظاهره په ډول په مدني حرکت باندې د خپل حق غوښتنه وکي، هم د دغه استادونه او هم د دولت نه، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې په مختلفو مسایلو کې ولسونه راپاڅیږي، مدني حرکتونه کوي، خپل حقوق غواړي، دغه شان د دویم نه چې الله ستړلې دی نه ولا په خطر لاله نه ولا خلو تړلې راپاڅیږي، خپل حق دی اول د وکیل نه وغواړي، بیا د دولت نه وغواړي، او په بار بار دغه کارو کې تر څو د حق دته
افکاری د خپل رائے په نتیجه کې او دا غوی نه می غوښتنه دار چې دسې څوک راولي چې اغوی د دوی د حقوقو غوښتنه اواز پورته کولای شي. د دولت نه می دا غوښتنه ده چې د کونړ سندونه راته مهار کی، دواړو غاړو ته استنادي دیوالونه ورکی، ولس می د سیند زیان نه بچ شي، ځمکې می د سیند زیان نه بچ شي، او دا مې ته غوښتنه ده چې کمې شوې ژمنې چې را سره شوې دي د برق په برخه کې دغه د را سره پوره کړي. ورور نو که دا پروژې چې دي دا طویل المدت دي، نو د نغلو برېښنا د راته انتقال کړي چې زمونږ دا ولس چې دی نور دا په دې ګرمۍ کې وسو او د ژمي په دې تورتم کې نور د دې سترګو کار پرېښو.
ډېره مننه فدا صاحب ستانه د افکاري صاحب نه چې د زړه خبرې وکړې، د زړه په تل کې چې څه خبرې وستاسو
او د ولس غوښتنې وي هغه تاسو ښکاره کړلې، او خدای دې وکړي چې زموږ مسؤلینو زموږ وکیلانو دا خبرې اورېدلې وي او پرې عمل وکړي او د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ کړي. درنو اورېدونکو ستاسو نه هم مننه چې تاسو تر دې دمه موږ سره پاتې شوئ.
کوم مرګ چې د فابریکې دی هغه زورواکو دولتي چارواکو د کورونی نه کېږي او د عامو خلکو ته هېڅ دغې هېڅ پایده نه رسېږي او هغه خلک د هغې څخه محرومه دي. سرشاره سیندونه لري خو ورته بلې د برق مشکل په کنړ کې شته. د اسدآباد ښار کې برق نشته.
نوم مې واحد الله د اسدآباد ښار اوسېدونکي. برق فقط او فقط د چارواکو لپاره دی. غریب خلک نه برق لري نه یې وس لري چې ځان لپاره برق پیدا کړي، یا جنریټر چالان کړي، یا د هغې لپاره تیل او د هغې لپاره مصارف. دا ډېره په سختۍ غریب سړی ځان لپاره روژه ماته نشي برابرول نو پاتې شو د برق مصاله. تر اوسه فقط چې وعده شوي دي په هماغه وعدو پاتې دي. تر اوسه نه چا په خپله وعده عمل کړی دی او نه به په راتلونکي کې وکړي. نو تش تشریفات دي راځي، خلک مشران راځي او وعده کوي او بس وعده په هماغه په وعدو پاتې.
ضیاءالدین گوهر یم د اسدآباد د ښار اوسېدونکی. برق ډېره ستونزه ده. بیخي دوکانونو کې ټول ورځ نه جنریټر انسټال کړي او خلک کسټمر چې راشي هغه مشکل سره یې بیخي یو ته بل اواز نه اورو. دومره جنریټر شوري په کورونو کې نشته. ډېره ستونزې سره لرو. هر ځای کې چې لا هسپتال کې هم تکلیف سره مخ یې. بیخي برق هلته هم نشته، په کورونو کې هم نشته. بیخي ډېره ستونزه ده برق.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
پردو بے جنگ میدانیم یوم یو فترہ کا